اسخد وسه رسیږي باید دانیالګي حق لري پمنګ باندې صدا اوبو باندې ماړه وساتو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د شپې 9:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 اونیس بحث خپریږي. په دې بحث کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په استولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګ د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلا ته یې ننه ایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه پور تور پورې شوی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې 2 کاله په حبس کې تیر کړل او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر 2 ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. دا لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلنکن د 2 ورځنی کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال په راوروسته موده کې دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلنکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل.
مخکنی کابینه کې صرف
5%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري هرکلی کوم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دې یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونې نو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره د شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. هغه وویل سربېره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدای شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤل وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقوقو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ولکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې کلنې غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15 کلن تاریخ له بحیره کړه د لن تاریخ تر شو پر تیرو نګدی 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او خزینه کې سر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اخشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي. له ناندرو سره جوړیږي د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یاد دوی د فکر سره یاد دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو، د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لاله کې مېرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه، پریکړې او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو د انګړي استادی د دفتر یونما استادی وو، ستاسو د دبلیو ایف پی استادی وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوال ادارې یا یونیسف استادی وو، چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجالس درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په خشا کرتن دین کړی وای. هلته تاسو وایي تاسو په حضور کې دغه د دوه هوکړه اوسوه، نو ولې دغه سي شرایط ته زمينه مته درکړه چې تاسو د نړۍ او د سمولس یوازې په منځ کې پریخو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت هم او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسؤلیتونه لري، د خپل صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخواني طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټول د حقونو د ټول وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې دغه راپور چمتو شوی دی، یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیري چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقص په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومړی تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار دے چے اندو تاسو دا مسئلہ د سوز او یوز کا نظر واچو. اول دا دے چے کنا تاسو چے دے بنیت دے مستر بنیت پا ٹویٹر پانے کے لار شے یا پو فیس بک پانے کے لار شے یو کارتونی وجہ یو دا لکہ مخ کے اندی فلمونو پوسٹر درلودے پدغه صفحہ کے یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار اون وومن دونه دلته شرایط په دغه شان چې دوی هغه امزوري شرایط دغه شان نه ده دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډېر لوالو اخلاقي او استانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي.
همان صاحب کدا زما پښتنه ته راشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصولو ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصولو له مخې د ښځو ټول حقونه ورکول کیږي. تاسو تر اوسه پورې څه وکړو ورکول شوی مهرباني. بله
اول دا دی چې دوی تناقض او تبعیض وایي. ګوره په پوره د دوی څه چې اعلامیې دي ادارې دي هغوی خاص شیان راغوندوي او هغه باندې اتکا کوي. اوله دا دی چې په دې ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی ځکه د نورو فرهنګونو نور ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې. او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چې دی دا د دوی اعلامیه چې دي د دوی راپورونه چې دي په دې کې هیڅ اصلا پلاتانه نه کوي او تمرکز نه کوي ترکیز نه کوي. په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې د پدې کې معترض دی. هندستان معترض دی، چین معترض دی، نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي.
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي.
هم صاحب راځو د افغانستان موضوع ته. د افغانستان مخکنی حکومتونو دغه مخکې څو اعلامي او منشورونه چې ما وویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي.
نه بالکل افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي. افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان دا انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لار کې لاړ شي. دا خو بالکل غیر معقول لغه ده. او بل اکثر دا مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدلې دي. دوی تحریمونه دي. یو ځل دوی تحریمونه کوي نو ښځه ته یا د دې ملک ځوانانو ته سره کم کار زمینه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي. بل چې دلته د یو ماشینري تر ټولو په افغانستان کې تر ټولو کار پیدا کوونکی ماشینري چې د دولت ده. په دولت باندې تاسو پابندي ولګوي خو هغه خلکو ته په کار ورکولای نه شي. اوس هم په دولت باندې کدا دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه دولت نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي.
مننه همام صاحب په دې خبرې وکړو. بله همام صاحب په دې خبرې وکړو. انصاری صاحب بیا هم تاسو بله بیا هم بس
زمونه یو لک معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو. په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمي کار مساعده نه ده. د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر توفیق
لري. همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري. نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري، دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري. یو کال دوه کاله که وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولی.
ټول ته معلوم ده دا علني مسله ده.
بله
دا دی تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جدیده مکاتب او جدیده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړه وکړي کی تعلیم لمنه دې پراخه ده.
مننه په دې خبرې وکړو. هم صاحب مننه. انصاری صاحب د دې غونډې ورسته د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخه مسولې دربار چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په تیری خزو چې خپل هم مسوله ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو کراتو په خپل ټویټر پانه کې ډیر بوخته ده او ځینې بیانونه خبروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نننۍ غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راښکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلي د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان بېله عمله یا بیل اقدام د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې خودلې په تېره بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه یې ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولی شي؟ مثلا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بین چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او اغلې دربار هم په خپل څرګندونو کې همغه مسائل ته اشاره وکړي چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړل او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسی ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه وه چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست و، د دوهې تړون د امریکي متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان و په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډیر نور آبادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوي وي، د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، د دغو خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کیدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولې
همدا مسله ده چې ټول د همغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینه وو، د کوچنیانو، د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځانګړو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوې، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که مونږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپل ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي او حقو نړیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس په خپل ژمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دې د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متأثر او مطمئن یم چې له رأسه تر قاعدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر فکر شته چې او په دې فویږي چې زمون خويندې مندي یو ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي د ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصیبه او ناورینونه راوړي دوی دا درکولای شي خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسایل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لارې پرانستل شي.
بل مننه عنایت الله همام تاسو درزو ډیر وخت هم نه لرو که د خبرې سره راغونډې کو دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو څخه وغوښتل چې جنسیتی توپیر پالنه یا جنسیتی اپارټایډ چې ورته وایي دا د وایو جرم وبولي په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي که احیانا د بشري حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلی ته راجع کړي او دغه کار وشي آیا دا به په افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. ټولو د افغانستان هغه زنان ښځې چې په دولت افغانستان کې کار کولې د ټول د قواو کار 15% نه و او افغانی خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایی ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابی داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په سرت کې زما پوښتنه تر راسي
لا نا تاسو لکه ماته موقع ورکای کا تاسو خپل خبري کوي
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته ولاندې کوم دا د خزو اوس یوازې 15% هغه خزې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولې او غیر مؤلد کارم کولې
په دې خو ټول پوه دي. همام صاحب بخښنه غواړم که راته ووایې چې تاسو شریعت هم لوستې دي قوانین مو هم لوستې دي که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي آیا دغه کچېرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي خو د شورای امنیت یا مطلب املال
هم دا هدف زما نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نور ملکونو ورته رای ورنه کی دا زم دادای ما ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تبوت په نظر کې نیول کیږي نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نور خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی ان شاء الله دا مشکل بدایي نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب. مننه همام صاحب. انصاری صاحب بلند فقط دو دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله یو څه له دې غونډې راووتل یو څه ما مقدمه کوي له آیا دا په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم غیز ولري آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریز نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تیرو 2 میاشتو یا 2 کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبرې شوي ناندرې راپورته شوي اعلانې خبرې شوي مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو د یو میکانیزم هم نړیوالې ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاو پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی هغه خصوصي سکتور دی هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو د دې لپاره د دې د یووالي لپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې د ښځو حقوق دي که د کار او تحصیل مسله ده که هغه د کندو یتیمانو ده که د پرمختګونو ده او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي. د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار نشته.
مننه کور ودان. مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.